د مازیګر شپږ بجې سوې د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. السلام علیکم. دا خبري مجله د نیم ساعت لپاره ده. د نورو مسلو تر څنګ د ولسي جرګې د انتخاباتو لانجه څېړو. په لیبیا کې د یاغیانو د پرمختګ په اړه هم معلومات ورکوو. په پیل کې له رضوان مرست څخه د دې ساعت مهم خبرونه اورئ.
د ولسی جرګې او شمیر غړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه غیر قانوني بولي او وایي چې دوی به په هیڅ ډول غیر قانوني کسان ولسی جرګې ته پرې نږدي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې یو پاکستانی قاچاق وړونکی په شل کاله بند محکوم کړی. او د لیبیا د حکومت ضد وسلوالو یاغیانو ادعا کړې چې د پایتخت طرابلس ځینې برخې نیولې دي. د ولسی جرګې او شمیر غړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه غیر قانوني بولي او وایي چې دوی به په هیڅ ډول غیر قانوني کسان ولسی جرګې ته پرې نږدي. په ولسی جرګه کې د قانون څخه د ملاتړ ائتلاف د انتخاباتو کمیسیون د قانون په ماتولو تورن کړ او ویل چې له دې وروسته به د مدني حرکتونو په اخیستلو کې له نورو لارو چارو کار واخلي. د ولسی جرګې د ائتلاف د ډلې مشر زعاجی عبدالظاهر قدیر د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د دوه شپېتو نه د کمو کسانو د نومونو اعلان د خپلو مبارزو او یو بریا وګڼله.
نن موږ ډیر زیات لوی دستاورد لرو. په اول قدم کې محکمې دوه شپېته کسان اعلان کړي وو، مګر نن کمیسون نه کسان اعلان کړل. د دې معنی دا ده چې دا حرکت د اول ورځ نه غیر قانوني حرکت وو. دا سیاسي حرکت وو، کوم قانوني بنسټ نه درلودلو او نه به ولري. ائتلاف به د دې مبارزې څخه دفاع کوي او خپل مبارزې ته به دوام ورکوي او هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي چې قانون ترخپولان دی پایمال کړی.
په ورته وخت کې په ولسی جرګه کې یو شمېر هغه کسان چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا ناکام اعلان شوي دي وایي چې دغه اقدام د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون سره په ټکر او د خپلو حقوقو څخه به دفاع وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې سره سم د ولسی جرګې په اوسني جوړښت کې نه غړي بدل شوي دي. په دې اړه پروانه خبري مجله کې درته مفصل رپورټ هم لرو. په کندهار کې پولیس وایي چې یو لس کلن هلک چې د پاکستان دی او د ځان وژونکي حملې نیت یې درلود نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشوم د کندهار ښار په لسمه حوزه کې نیولی او په خپل جرم یې اعتراف هم کړی دی. صدیقي وایي چې دغه لس کلن ماشوم درې میاشتې مخکې د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوی او د پاکستان په کوټه کې انتحاري حملې ته روزل شوی دی. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې نن سهار د وسلوالو طالبانو په یو حمله کې درې پولیس وژل شول. د پروان د امنیت قومندان بشیر احمد د پیښې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې تنه پولیس د دوی مربوطو چې غوښتلې د غوربن له لارې غور ته لاړ شي، خو د لارې په اوږدو کې د پروان د سیاګرد ولسوالۍ په پلرنګها سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شول. ویل کېږي چې په دې وروستیو کې په پروان ولایت کې د وسلوالو طالبانو حملې او فعالیتونه زیات شوي دي. د نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې یو پاکستانی قاچاق وړونکی په شل کاله بند محکوم کړی دی. د نشه موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز څخه پر رسیدلې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کس د ننګرهار د پولیسو لخوا په داسې حال کې نیول شوی چې ورسره شپږ میله کلاشنکوف، له 2000 لیتره ډیر الکولي مشروبات، څلور بوشکې او 1.5 لیتره مایع کیمیاوي مواد نیول شوی چې له پیښوره جلال آباد ښار ته قاچاق کول. نوموړي اعتراف کړی چې ټول مواد یې د غیر قانوني لارو څخه افغانستان ته وارد کړي وو. ویل کېږي چې روان کال په لومړیو درو میاشتو کې 103 اتیا د نشه یي موادو قاچاقوړونکو ته د کورنیو چارو د وزارت د نشه یي موادو او د مسکراتو د جرمونو د عمومي څارنوالۍ لخوا سزا اورول شوې ده. او اوس هم د نړۍ مهم خبرونه. د لیبیا د حکومت ضد وسلوالو یاغیانو ادعا کړې چې د پایتخت طرابلس ځینې برخې نیولې دي، خو حکومتي چارواکي ټینګار کوي چې د مرکز اوسیدونکي اوس هم له دوی څخه ملاتړ کوي. د یاغیانو حکومت د ادعاګانې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. په همدې حال کې ناټو وایي د دوی الوتکو ته هم ګرانه ده چې په دقیقه توګه د قذافي ځواکونه په نښه کړي، ځکه چې د دواړو لورو سرتیري او د جګړې کرښې له یو بل سره نږدې کېږي. بل ورته د قذافي زوی سیف الاسلام ویلي حکومت به هیڅکله له خپل اوسني دریځ څخه ونه وړي.
هذا موضوع الاستسلام او الرايه البيضاء هذا راهو
نموړی وای د تسلیمې دو او سپین بیرغ د اوچتولو خبره داسې کومه مسأله نه ده چې هر څوک یې پاړه وغږیږي، ځکه دا رد شوې خبره ده. دا د قذافي یا سیف الاسلام پریکړه نه ده، دا د لیبیا د خلکو فیصله ده. دغه راز د حکومت یو ویان ویل یو وړه ډله وسلوال پایتخت ننوتی خو وځپل شول او اوس تر ابلس ته کوم خطر متوجه نه ده، خو د قذافی مخالفان بیا وی چې د نوموړي د واک خاتمه نږدې شوې ده. د پاکستان امنیتي مقامات وی وسلوالو په قبیلی سیمو کې دوه سرتیری وشلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړی دي. په یو حمله کې چنن سهار د جنوبي وزیرستان په لاړه سیمه کې وشوه، یو سرتیری مړ شوی دی. په یو بل حمله کې چې قبیلی سیمې پشت زیارت کې به شوی ده، یو بل سرتیری له وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوی. وزیرستان قبیلی سیمه د سخت دریځو وسلوالو د آزاد فعالیت سیمه او د هغوی پټنځای بلل کیږي. د سوریې ولسمشر بشار اسد نن د تلویزیون له لارې ولس ته وینا کوي. درې ورځې وړاندې د امریکا او اروپایي ټولنې مشرانو په نوموړي غږ وکړ چې واک پرېږدي. د سوریې دولتي خبري اژانس وایي اسد به د هیواد د راتلونکي او ځینو اصلاحاتو په اړه څرګندونې وکړي. له بل لوري د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو هیئت سوریې ته رسېدلی څو په دې هیواد کې د حکومت د زور زیاتي وروسته د بشري حقونو وضعیت وڅېړي. د عیني شاهدانو او بشري حقونو د فعالانو په وینا د سوریې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 2000 کسان وژل شوي دي. په یو بل تحول کې تیره ورځ د سوریې د حکومت مخالف سیاسي مشرانو په ترکیه کې غونډه پیل کړه، څو د بشار اسد د استعفا په صورت کې د یوې انتقالي شورا د تاسیس لپاره غړي وټاکي. د نړۍ خبرونه له آزادي رادیو اورئ. د ایران لوی څارنوال نن د هغو دوو امریکایي ادباو چې دوه کاله دمخه د عراق سره په پوله نیول شوي وو د 8 کاله بند سزا تایید کړه. د ایران محلي دولتي تلویزیون ویل شانبور او جوش فیټل ته درې درې کاله سزا ایران ته په غیر قانوني توګه د ننوتلو او 15 کاله نور د جاسوسۍ په خاطر ورکړ شوې ده. د ایران د لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی په حواله ویل شوي چې دغه دوه امریکایي ادبا کولی شي په شلو ورځو کې د استیناف غوښتنه وکړي. له دغو دواړو امریکایانو سره د درېمې نیول شوې سره چروت پړه لا تر اوسه حکم نه دی صدر شوی. دغه درې واړو امریکایانو ویلي وو چې دوی په نافهمۍ کې له عراق څخه ایران ته اوښتي. چارواکي وایي دوو ځان وژونکو 14 نن د یمن په جنوب کې 11 تنه وژلي دي. امنیتي مسؤلانو ویلي چې دا کسان په ابیان ولایت کې چیرته چې ویل کېږي القاعده پورې تړلي وسلوال زیات فعال دي وژل کېږي. په دغه سیمه کې وروسته له هغې امنیتي وضع خرابه شوه کله چې د ولسمشر علي عبدالله صالح د واک پر ضد مظاهرې پیل شوې. او د مصر په پایتخت قاهره کې نن ګڼ شمېر کسان د اسرائیلو د سفر مخ ته راغونډ شوي او د اسرائیلي ځواکونو لخوا د 5 مصري امنیتي افرادو د وشل کېدو په عکس العمل کې مظاهره وکړه. له دې نه یوه ورځ وړاندې مصر له اسرائیلو څخه د دې پیښې په وړاندې د اعتراض په توګه له تل ابیب څخه خپل سفیر راوباله. دغه راز مصر نن ویل د دې پیښې په اړه د ګډو تحقیقاتو هرکلی کوي، خو قاهره دا ګام ناکافي بولي. په سرحدي سیمه کې د اسرائیلو په عملیاتو کې د 5 مصري سرتیرو وشل کېده د مصر د نوي حکومت او اسرائیلو ترمنځ اړیکو لپاره یو اسمخت بلل کیږي. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
په افغانستان کې د مازیګر 5 بجې او 8 دقیقې شوې. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسی جرګې په اوسنی جوړښت کې یوازې 9 وکیلان بدلیږي. پر دې مسله د راپور تر څنګ د بیلابیلو لوریو عکس العملونه هم درو. د ملي امنیت ریاست وایي د تروریستانو د مجازاتو په وړاندې اساسي ستونزه ځینې قانوني مسایل دي. د لیبیا مخالفان وایي د ترابلس ځینې برخې نیولې دي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. نن یکشنبه د زمری یا اسد دیرشمه د روژې او اگست 28مه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې په اوسنی جوړښت کې یوازې په 9 څوکیو کې بدلون راوست. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو د یکشنبه په ورځ د دې پریکړې پر وخت وویل چې له دې سره به د 8 ولایتونو 9 تنه وکیلان بدلیږي. تفصیل له کابل د معصوم ایوان پر رپورټ کې.
د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په نتایجو کې د بدلون پریکړه د مجبوریت له مخې کړې، ځکه چې په دولت او حکومت کې د ځینو کړیو تر فشار لاندې وه او په هیواد کې روانه لانجه یو بل مجبوریت وو. د ولسمشر تر حکم وروسته چې د کمیسیون ته د ولس جرګې د انتخاباتو د روانو جنجالونو د حل لپاره کړی وو، د کمیسیون تر څو ورځو څېړنو وروسته په خپله پریکړه کې د 8 ولایتونو د 9 وکیلانو په چوکۍ کې بدلون راوستی. د دې پریکړې له مخې به د 8 ولایتونو 9 وکیلان ولس جرګې ته ورځي او پر ځای به یې 9 نور وزي. د دې کمیسیون مشر فضل احمد مانوی د دې پریکړې د اعلان پر وخت وویل چې ولس جرګې ته اوسنی ور پیژندونکي وکیلان د انتخاباتو په لومړنۍ نتایجو کې و خو وروسته ایستل شوي و.
از لاولای آن چې در بررسی کمیسیون مستقل انتخابات به دست آمد،
سه چې د انتخاباتو د کمیسیون د بررسی او په نتیجه کې ترلاسه شول، هغه 9 تنه چې د انتخاباتو د کمیسیون په لومړی لیست کې بریالي اعلان شوي وو د یو لړ دلایلو له مخې له وروستي لس څخه وایستل شول. سره له دې چې د انتخاباتو د کمیسیون د وصولو له مخې دا دلایل کافي نه وو. په پای کې نهه تنه کاندیدان چې له اتو ولایتونو څخه دي د شرایطو درلودونکي وبلل شول.
ښاغلی مانوي وایي دغه کسان دوی د خپلو څېړنو له مخې ولس جرګې ته ورپېژندلې او پر ځای نهه نور له ولس جرګې څخه باسي. د نوموړي په خبره په دې پریکړه کې د انتخاباتي درغلیو د څېړلو د ځانګړې محکمې پریکړه په پام کې نه ده نیول شوې. دا ځکه چې دغه محکمه غیر قانوني ده. هغه وکیلان چې له ولس جرګې څخه ایستل شوي او پر ځای یې نور کسان ورپېژندل شوي په دې ډول دي. له پکتیکا څخه محمود خان سلیمان خیل د عبدالقدیر پر ځای ولس جرګې ته ورپېژندل شوی. له بدخشان څخه عبدالولي نیازی ایستل شوی او پر ځای یې څارنوال عبدالروف ټاکل شوی. له بغلان څخه عشق الله په ولس جرګه کې د محمد ظاهر غنیزاده چوکۍ ترلاسه کوي. له سمنګان څخه محمد ظاهر زهیر ایستل شوی او پر ځای یې احمد خان سمنګانی ورځي. له فاریاب څخه محمد شاکر کارګر ایستل شوی، پر ځای یې ګل محمد پهلوان ټاکل شوی. د هرات واستاز محمد رفیق شهیر او سیمین بارکزی له ولس جرګې څخه ایستل شوی او پر ځای یې نثار احمد غوریانی او رحیم جامی ورځي. د هلمند په استازو کې مسعود خان نورزی ایستل شوی، معلم میرولی پر ځای ولس جرګې ته ورځي. او د زابل عبدالحبیب انډیوال له ولس جرګې څخه ایستل شوی او حمید الله توخی پر ځای ولس جرګې ته ورځي. د انتخاباتو کمیسیون له پریکړې سره ولس جرګې او معترضو کاندیدانو مخالفت کړی او وایي چې دا پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. خو ښاغلی مانوي وایي دغو نوو کسانو ته به دوی وثیقې ورکړي او له پخوانیو وکیلانو به یې واخلي. د نوموړي په خبره چې د دغو نوو کسانو د لوړې مراسم به د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا وسي او څوک به یې ولس جرګې ته مخه ونه نیسي.
ما وثیقه یزي نه تن له د اختیار شم قرار میدي او دې وثیقه ذکر میشه که وثیقه
مونږ د دې نه تنو وثیقې دوی ته ورکوو. په دې وثیقو کې ذکر کیږي چې د نه تنو وثیقې باطل شوې. د دې نه تنو تحلیف به د جمهوری ریاست لخوا ترسره شي. له هغې وروسته به ولسی جرګې ته داخلیږي او باور لرم چې څوک به د داخلېدو مخه ونه نیسي. دا قانوني او د اشخاصو د حقوقو مسأله ده او ډاډه یم چې هیڅ ستونزه پکې نه رامنځته کیږي.
د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو دا هم وویل چې د دوی د څېړنو له مخې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په پریکړو کې هم نیمګړتیاوې موجودې وې. د دوی په خبره تر ارګ ماڼۍ د باندې ځینو کړیو پر دې کمیسیون فشار اچوي، خو دې کمیسیون ورته پام ونه کړ. د افغانستان د ولس جرګې انتخابات د تېر کال د وژو پر 8 وسوه چې لا یې هم جنجالونه نه دي خلاص شوي. تر دې مخکې معترضو کاندیدانو خبرداری ورکړی و چې د ځانګړې محکمې په پریکړه کې بدلون دوی ته د منلو وړ نه دی او که داسې وسي به د پایلې بله ځان سره ولري. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د اوسنۍ ولسی جرګې په جوړښت کې د بدلون په اړه د انتخاباتو د کمیسیون پریکړې نه یوازې معترض کاندیدان پارولي، بلکې ولسی جرګې هم له هغې سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. په دې جرګه کې له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف وایي چې خپلو هڅو ته به دوام ورکړي او پرې به نه ږدي چې د ولسی جرګې په جوړښت کې کوم بدلون راسي. نور تفصیل له کابله د حمید مومند په رپورټ کې.
که څه هم افغان حکومت لا د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې په اړه خاموشه ده، خو د معترضه کاندیدانو په سر د ولسی جرګې تون غبرګون هم ښیي چې دا اقدام هم د انتخاباتو روان بحران پای ته نشي رسولی. په ولسی جرګه کې د دې جرګې د اداري پلاوي په سر له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف هم د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه چې له مخې د دې جرګې نه برحاله غړي وستل کېږي غیر قانوني وبلله. د دې ائتلاف مشر حاجي عبدالظاهر قدیر وویل چې دوی به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي او پرې به نږدي چې په غیر قانوني توګه څوک ولسی جرګې ته رانوځي.
ائتلاف د انتخاباتو د مستقل کمیسون دغه فیصله غیر قانوني بلي او ائتلاف دا غږ هم کوي. ائتلاف به پل مبارزې ته دوام ورکوي، د ولس د حقوقو نه به دفاع کوي، د قانون د حاکمیت لپاره به کار کوي او هیچ چاته به دا اجازه ورنکړي چې دې تالار ته په غیر قانوني ډول داخل شي.
ولسی جرګې او له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف د انتخاباتو په نتایجو کې له هر ډول بدلون سره مخالفت کاوه او ان دا خبرداری ورکړی و که د انتخاباتو کمیسیون داسې څه وکړي نو د مشر د محاکمې غوښتنه به وکړي. له بل لوري د جرګې یو شمېر هغه غړي چې ټاکل شوی له دې پریکړې سره سم خپل ځای نو وکیلانو ته پرېږدي وایي چې د دوی په وړاندې ظلم شوی. حبیب الله انډیوال یو له هغو وکیلانو څخه دی چې باید د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې له مخې په جرګه کې خپله څوکۍ خوشې کړي. د دې پریکړې په اړه په خپل غبرګون کې وویل:
زه او زما ملګري نه نفره خوشبخته هغه انسانان یو چې په اسمان ستوری او په ځمکه سوری نه لرو. موږ هر هغه څوک چې نه واسطه لرو او نه په چا پورې تړلي یو. موږ هغه څوک چې نه سلا لرو او نه له سلا نه کار اخلو. خو موږ خوشبخت هغه څوک یو چې اولس به زموږ په حق له قضاوت کوي که نور اولس نه پوهېږي د زابل اولس پوهېږي چې زه څوک یم په کوم ورایو راغلی یم او څنګه اوول سولم.
تر دې مخکې معترضه کاندیدانو چې د ځانګړې محکمې لخوا بریالي اعلان شوي وو بیا د محکمې په پریکړه کې د هر ډول بدلون په وړاندې خبرداری ورکوه او ویلی چې کوچنی بدلون به هم د بحران د پراخېدو سبب شي. داود سلطان زوی چې د ځانګړې محکمې لخوا بریالی اعلان شوی او د انتخاباتو د کمیسیون په پریکړه کې نه ده شامل، د انتخاباتو د کمیسیون په لاس دا پریکړه د محاکمو سپکاوی وباله.
دا پریکړه نه ده، دا فقط د جی ایس پی سترګې ټوپ ده چې د افغانستان د خلکو په سترګو کې ننوځي، د شریعت په سترګو کې ننوځي او د سفارتو او د یوروماتو له مشې د افغانستان په شرعي
د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا پریکړه د خپلو تحقیقاتو له مخې کړې او د ځانګړې محکمې پریکړې ته رجوع نه ده کړې. حال دا چې زیات ټینګار په دې و چې باید د ځانګړې محکمې پریکړه عملي شي. دا چې د انتخاباتو د کمیسیون دا پریکړه به تر کومه حده افغان ولسمشر او حکومت ته د منلو وړ وي دا به د دوی له غبرګونونو څرګنده شي، خو تر دې دمه دوی خاموشه دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه کمیټه چې د بند د دویم کانفرنس لپاره جوړه شوې وه کار یې دوام لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان د وسلوالو مخالفانو د ګډون په حق له وویل چې دولت پر خپل پخوانی دریز ولاړ دی او باید ټول تر یو بیرغ لاندې په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. تفصیل له کابله د جمیلې ظریف رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د بند د دویم کانفرنس په اړه بحثونه مخ په تودېدو دي، افغان حکومت یو ځل بیا په دغه کانفرنس کې د افغانستان د استازیتوب په اړه خپل دریځ تکرار کړ. افغان حکومت غواړي چې په دې کانفرنس کې د افغانستان له لوري ټول اړخونه د حکومت تر چتر لاندې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله، که څه هم په دې کانفرنس کې د طالبانو د ګډون په اړه کوم ځانګړی دریځ څرګند نه کړ، خو ویل چې دا هر څه باید په یو چوکاټ کې وشي.
د افغان حکومت دریځ واضح او روښانه دی، هماغه مخکنی دریځ دی او هغه دا چې د بن په نړیوال کانفرنس کې به چې د روان کال په وروستیو کې دی د افغانستان له لوري به یو پلاوی د ټولو اړخونو په مشرۍ ګډون کوي او په دغه کانفرنس کې د مدني ټولنو د ګډون په اړه افغان حکومت کوم مخالفت نه کوي او ورسره همغږی دی.
موسازای دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د مدني ټولنو د همغږۍ جرګې د بن په دویم کانفرنس کې د طالبانو په ګډون ټینګار وکړ. د بن دویم کانفرنس د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې د جرمني په بن ښار کې جوړیږي چې مشري به د افغان حکومت په غاړه وي. د مدني ټولنې د همغږۍ جرګې له افغان حکومت نه دا غوښتنه هم کړې وه چې دې کانفرنس ته د خپل اجنډا له دوی او ولس سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا اجنډا باندې اوس کار روان دی او هر کله چې بشپړ شو نو له بیلابیلو اړخونو سره به شریک کړي. موسازی دا هم وویل چې دوی په دې برخه کې د هر لوري د مشورې اوریدلو ته تیار دي.
نفس مشوره او موږ هر ډول وړاندیز ته شراغلاست وایو او د بند کانفرنس په حق لچی هر څومره مشورې او وړاندیزونه وي زموږ په اند د کانفرنس په ګټه به وي.
په دې کانفرنس کې چې د افغان حکومت په مشرۍ جوړیږي، له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان او نړیوالې ټولنې په اړیکو او همدارس د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د نړیوالو د مرستې د جلبولو لپاره د افغان حکومت لخوا ځانګړي پروګرامونه مطرح شوي.
په کابل کې د الجزیرې ټلویزیون او د ګڼ شمېر افغان رسنیو خبریالانو او کارکوونکو له اسرائیل څخه وغوښتل چې د الجزیرې ټلویزیون د کابل د دفتر مسؤل چلوونکی دی خوشی کړي. سامر علوی څلور ورځې مخکې د فلسطین او اردن ترمنځ ګډه پوله کې اسرائیلي ځواکونو نیولی دی. خان محمد سین رپورټ راکوي.
د ګڼ شمېر افغان رسنیو او په کابل کې د الجزیرې د ټلویزیون خبریالانو او کارکوونکو په کابل کې د الجزیرې د ټلویزیون پر مشر لګیدلی تورونه د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې رد کړل. د دې ټلویزیون کارکوونکو ویل چې په کابل کې د الجزیرې د ټلویزیون مشر سامر علاوی اسرائیلي سرحدي ځواکونو په دې پلمنی ولې چې ګواکې د حماس له ډلې سره اړیکې لري. راپورونه وایي سامر علاوی څلور اونۍ مخکې په داسې حال کې چې له فلسطین څخه د افغانستان په نیت خوځېدلی د فلسطین او اردن په ګډه پوله کې د اسرائیلو استخباراتي افرادو نیولی دی. په کابل کې د الجزیرې د ټلویزیون اداري مسؤول محمد صدیق فراموش آزادي راډیو ته وویل چې علاوی یو عادي ژورنالیست او د حماس له ډلې سره هیڅ اړیکې نه لري.
څه صرف متهم به ساختن که شما یکی از اعضای عضو حماس هستین.
دو ویل دا تور پر لگولی چه گواکیده د حماس د ډلې غړی دی، سره له دې چې کار او د کار ځای ترې پوخته، خو بیا هم نه دی پریښی. دلته له موږ سره افغان ژورنالیستان یو ځای شوي او په ګډه سره غواړو چې اسرائیل دې علاوي را خوشی کړي. صدیق فراموش وویل سامر علاوي چې د فلسطین تبع دی، له شاوخوا څلورویشتو کالو راهیسې په هندوستان، پاکستان او افغانستان کې د یو ژورنالیست په توګه کار کوي. همدارنګه له دې مخکې د العربیه او د الاخبار عربستان سعودي په ټلویزیونونو کې هم کار کړی دی. په کابل کې د نورو افغان رسنیو خبریالانو او کارکوونکو د علاوي په نیول کېدو اندېښنه وښوده او پر اسرائیلو یې غږ وکړ چې علاوي د ژر تر ژره خوشی کړي ترڅو دی او نور ژورنالیستان وکړی شي چې له اندېښنو پرته د دوی دندې ترسره کړي. یو افغان ژورنالیست وویل
خبرنگار همیشه قربانی توطئه‌ها و دسایس نهادهای مختلف میشه. باید
خبریالان تل د مختلفو بنیادونو د دسیسو او توطئو ښکار او په مختلفو پلمو بندیانیږي. علاوي یو ژورنالیست او اوږده موده یې په دې مسلک کې کار کړی. موږ په کلکه سره غواړو چې علاوي دې خوشی شي. علاوي لومړی ژورنالیست نه دی چې له ګواښ سره مخ کیږي، بلکې له دې مخکې هم د نړۍ په هر سیمه کې خبریالان ګواښل شوي، شکنجه شوي، بندیان او حتی وژل شوي هم دي. افغان ژورنالیستان هم له دغو پیښو په امن کې نه دي، او داسې کال نشته چې یو شمیر خبریالان پکې له مرګ او مرګونو پیښو سره لاس او ګریوان شوي نه وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي په افغانستان کې د تروریستانو د مجازاتو په برخه کې ځینې قانوني ستونزې موجود دي او دغه علت دی زیاتره هغه کسان چې د دوی لخوا نیول کیږي بیرته خوشي کیږي. د دې مسلې په اړه نور تفصیل له کابله د حمید مومند په رپورټ کې.
د افغان استخباراتي مامورینو په وینا که څه هم په هیواد کې د تروریستي ډلو په خلاف د دوی فعالیتونه په مؤثر ډول روان دي، خو د جزا په قانون کې د ځینو ستونزو له کبله نیول شوي ترهګر په سمه توګه نه مجازات کیږي. د ملي امنیت وان لطف الله مشل د یکشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دوی د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي په هڅو کې زیات شمېر ترهګر نیسي، خو د جزا په قانون کې د ځینو سختګرو له کبله بیرته خوشي کیږي. د کسه هم د محکمو وسنه چلن هم ناسمونه باله، خو ویل چې په هیواد کې د تروریستانو د دوسیو دوسیړل لپاره باید یو ځانګړی محکمه جوړ شي.
کدام نارضایتي خاصی از قضات نداره، ولی مشکل قانون است. وې قانون وخت
دی وای مغل قاضیانو کوم ځانګړی نارضایتي نه لرو. که دلته کومه ستونزه موجوده ده هغه د قانون په برخه کې ده. د قانون دا ستونزه هغه وخت هواریدلی شي چې د تروریستانو لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه شي، لکه څرنګه چې د ډاکټر نجیب الله په حکومت کې د مجاهدینو لپاره جوړه شوې وه او مجاهدین به ژر پر در زړول. مجاهدین خو د حق په لاره جنګېدل، خو تروریستان په حق نه دي. د ښاغلي مشل په وینا په ځینو مواردو کې دوی خپله لیدلې هغه کسان چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو کې نیول شوي ژر بیرته خوشې شوي، او علت د ده په خبره د جزا په لنډ مهاله قانون کې ځینې سختګیرې دي چې قاضیانو ته په پریکړو کې ستونزې راولاړې کړې دي. که څه هم د هیواد قضایي ادارو او سترې محکمې د دې غوښتنې په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې ویلي وو چې د هیواد په قضایي سیستم کې ځانګړې محکمې موجودې دي چې دا ډول جرایم پکې څېړل کیږي. د ملي امنیت د ادارې لخوا دا غوښتنه په داسې حال کې تکرار شوې چې په اوس ورځو کې د وسلوالو مخالفینو بمی او ځان وژونکو حملو زور اخیستی دی. مشال هم په دې حملو کې د زیاتوالي په تایید وویل چې په تیرو درې اونیو کې رامنځته شو تروریستي پیښو ښودلی چې وسلوالو زیاته هڅه کړې چې نرم اهداف په نښه کړي، چې له امله یې د عامه خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې ده.
در سی اف کې گذشته طرفات ملکی با اوج خود رسید.
دی وایي په تیرو درې اونیو کې په ځانګړي ډول د طالبانو په حملو کې د عامه خلکو مرګ ژوبله خپل اوج ته رسېدلی. تاسو د هرات ولایت د اوبې په ولسوالۍ کې د ماین د دوو حملو شاهدان وای چې پکې په لسګونو عام خلک او مسافرین ووژل شول. د دې سربېره دا شکایت هم تر ډېره موجود دی چې اکثره مجرمین چې د پولیسو او بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا نیول کیږي بیرته خوشي کیږي، او دا هغه څه دی چې د کتونکو په وینا په هیواد کې د جرمونو د پراخېدو امکانات برابر کړي دي. وسوس جرمن ځواکونو په یوه اعلامیه کې دی او داسې کس په خوشي کولو اندېښنه څرګنده کړه چې د دوی پر ځواکونو په حمله کې لاس درلود او د دوی لخوا نیول شوی و، خو دغه کس بیا د افغان چارواکو لخوا بیرته خوشي شو.
په غور او بدغیس کې شپږ پولیس وژل سوي، اخوا په هرات کې وسلې نیول سوي دي. شرف الدین سنګزای ورباندې رپورټ راکوي.
د بادغیس په لمرغاب ولسوالۍ کې د میندې چاودنې له امله درې سرحدي پولیس ووژل سول. د دغه ولایت د امنیت چارو قمندان سمنوال عبدالجبار صالح په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل مین تیر ماښام په لمرغاب ولسوالۍ کې په سرحدي پولیسو د ګزمې په مهال پټاو شوی ده.
ورځې په یو مستقر باندې درې کسان په حال ګرځمه ګرځېدل داخل له خپله مورچار کې مربوط بالامرغاب کمیان سره تصادم کوي درې واړه بچارګان شهیدا کېږي.
د پیښې پلای طالب وین قاري محمد یوسف احمدي په غاړه واخیسته ورسره په څنګ کې د بالامرغاب ترخوا غورماچ ورسوالی که هم د پولیسو دی ورنجر موټر د تخریب او اته تنه عسکرو د وژنې ویل کومه اېدا چې لا دولت نه منلې. د بادغیس په گاون غور ولایت څخه هم د دری پولیسو د وژنې خبر خپور شوی دی. د غور امنیت چارو قمندان سمنوال عبدالرشید محلي رسنوی ته ویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی د ادارې دوه پولیس او یو افسر د رخصتې په مهال کورونه ته تونکي وه. هغه وایي د لارې په اوږدو کې د پاروان ولایت اړوند د غوربند دره کې د وسلوالو لخوا تر پیژندل وروسته وژل شوي دي. د یو بل جلا خبر په اساس هرات ښار ته د طالبانو لخوا د ګڼو وسلو او مهماتو د ننوتلو مخنیوی وشو. د هرات ولي ډاکټر داود شاه سبا د یکشنبې په ورځ یوه خبري غونډه کې وویل پیښې سره په تړاو درې تنه نیول شوي. دوی غوښتل چې د ښار شهیدایي مهاجر کمپ کې دا وسلې په خپلو پلویانو وویشي خو بالفعل د ملي امنیت کارکوونکو لخوا نه ونیول شوه. درې میله پیکا ماشیندار و میله کلاشینکوف او د نظامي یونیفورم په شمول څنور مهمات او چاودیدونکي مواد هم لاسته ترې ورغلي دي. باید ووایم چې د یادې پیښې په اړوند لا د وسلوالو طالبانو نظر نه ده معلوم.
په داسې حال کې چې بېلابېلو هېوادونو سعودي عربستان ته د حاجیانو د لېږلو اقدامات پیل کړي او سرش کال 10,000 افغان حاجیان عربستان ته ځي، د دغه هېواد حکومت د حرم شریف له ټولو لویه پراختیا او توسعه پیل کړه. سلطان سرور د موضوع تفصیل وروي.
شاه عبدالله د سعودي عربستان پادشاه د تیرې جمعې په ورځ په خاصو مراسمو کې د مسجد الحرام د پراختیا د بنسټ ډبره کېښوده. دغه پروژه د 10 میلیاردو او 600 میلیونو ډالرو په لګښت ترسره کېږي. د عربستان پادشاه وویل چې د حرم شریف توسعه او پراختیا د ټولو مسلمانانو لپاره ده. د مسجد الحرام توسعه او پراختیا په 4,000 متر مربع ځمکه ترسره کېږي چې د 2 میلیونو حاجانو لپاره به ځای برابر کړي. 10,000 کاریګر د دغې پروژې د ترسره کولو لپاره ګمارل شوي دي. د دغې پروژې په ترڅ کې د ازدحام د مخنیوي په مقصد د پیاده حاجانو لپاره څو پلونه او نور تاسیسات هم جوړیږي. د عربستان حکومت حاجانو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره په وروستیو کلونو کې په 1,000,000,000 ډالر لګولي دي. د مسجد الحرام او په مکه کې د حج د مناسکو د نورو ځایونو لکه منا، عرفات او مزدلفې ترمنځ یو میترو هم تیر کال افتتاح کړ چې یوازې د حج په مهال چلیږي. شاوخوا 6 میلیونه مسلمانان هر کال د حج او عمرې لپاره مکې معظمې ته ځي. د سعودي عربستان حکومت د 10 میلیاردو په لګښت د مکې معظمې، مدینې منورې او جدې ترمنځ د یو ګړندي اورګاډي د جوړولو پروژه هم لري. د سعودي عربستان د اورګاډي د کرخو ادارې دغه پروژه مناقصې ته وړاندې کړې او د هسپانیې په شمول یې تر اوسه د څو هېوادونو وړاندیزونه ترلاسه کړي دي. سره له دې چې د مسجد الحرام پراختیا وروستی ځل په 1980 کلونو کې شوې وه، خو د حاجیانو زیاتېدونکي شمیر یو ځل بیا د پراختیا ضرورت رامنځته کړ.
حج ته د تلونکو کسانو په باب مو راپور له سلطان سرور څخه واورید. سلطان سرور را سره په سټوډیو کې دی. د لیبیا پر وضعیت به را سره خبرې وکړي. راپورونه څرګندوي چې د لیبیا یاغیانو د ترابلس ځینې برخې نیولې دي. سرور صاحب، دغه پرمختګ څومره مهم دی او وروستي جزئیات ستاسو سره په دې باب څه دي؟
رپورټونه وایي چې له 6 میاشتو وروسته د لیبیا جنگ یو پریکوونکي مرحلې ته داخل شوی دی. په دې څو تیرو ورځو کې انقلابیونو چې د ناتو ملاتړو سره دی د غرب له استقامته د پایتخت ترابلس خواته پرمختګ درلوده، تر دې چې اوس نوی رپورټونه وایي چې دوی د ترابلس پایتخت 40 کیلومتر ته د غرب لخوا را نږدې شوي دي. او داسې ښکارېده چې دوی د ترابلس اکمالاتي لارې محاصره کوي او د قذافي په قواو باندې فشار راوړي. خو تیره شپه انقلابیونو دننه په پایتخت کې قیام کړی دی، وسلوال قیام په څو سیمو کې او څو سیمې نیولې دي. نو داسې ښکاري چې د لیبیا روان جنگ یو فیصله کوونکي مرحلې ته ورډرومي او د پیښې ډېرې تیزې دي. په ساعتونو کې بدلېږي او کېدای سي په راتلونکو څو ساعتونو کې نوی حالات اختیار کړي.
که چیرې دغه یاغیان وتوانېږي چې ترابلس او ځینې نور مهم شهرونه ونیسي، بالاخره به څه کېږي په لیبیا کې؟ څوک به حکومت جوړوي؟ څوک به واکمني کوي او دغه شخړه به ختمېږي؟
د لیبیا انقلابیون چې دی یا یاغیان چې دی او غوی یو ملي انتقالي شورا لري چې مشر یې قاضی مصطفی عبدالجلیل دی. دای په خوا د لیبیا په حکومت کې د رژیم د قذافی د رژیم قاضی وو، خو کله چې په فبروري میاشت کې په لیبیا کې پاسون پایل شو د حکومت واوخته او د قذافی د رژیم خوانی څو چارواکي هم سره دي. دوی انتقالي شورا جوړ کړی دا او وعده کړی دا چې انتخابات وکړي او یو مدني یا ولسی حکومت به رامنځته کوي.
اکو پلانډو کې درته وایي چې دغه مخالفین چې په لیبیا کې پاسېدلي دوی اصلا څوک دي، څو غواړي؟
دوی اکثرا د ولس خلک دي او اکثرا هغه خلک دي چې له رژیم ناراضي دي. موږ پیګو تاسو چې تاسو پیګی چې د قذافی رژیم د تقریبا سلوي کاله رئیس د لیبیا حکمران دی او د دوی پاچای مطلقه ده. مخالفینو ته د سیاسي فعالیت کومه زمينه نه برابر کړي. کله چې په تونس او مصر کې انقلابونه رامنځته شول د لیبیا ولس هم له هغوی نه په الهام باندې په پاسون لاس پورې کړی.
بله، ډېره مننه سلطان سرور. دویمه مشمنی خبری مجله چې امید مرزبانی وړاندې کوي په هغه کې هم دغه مسله سیړل کیږي، که څنګه امید؟
بله، در رابطه با لیبیا آخرین تحولات را دنبال خواهیم کرد، اما موضوع عمده مورد بحث در مجله خبری ما موضوع انتخابات ولسی جریه از کمیسیون تقل انتخابات افغانستان. نام‌های 9 تن از چهره‌های جدید را اعلام کرد که قرار است جانشین 9 تن از اعضای فعلی ولسی جرگه شوند. این موضوع عکس‌العمل‌های تند را در پی داشت. با فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هم گفتگوی اختصاصی در این مجله خبری داریم و ای گفته است
تصمیم آخرین تصمیم است. من بعد هیچ نهاد دیگری نمیتونی قضیه را دنبال بکنم و همچنان تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای یعنی حکم رئیس جمهوری نهاییه.
بله، مصاحبه آقای معنوی را در جریان این مجله خبری و تفصیل میشنوین و اما مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
در خط خبرها 9 تن از نامزدان معترض انتخابات پارسال امروز به عنوان برنده اعلان شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید باید برای محاکمه تروریستان یک محکمه خاص ایجاد شود و مخالفین حکومت لیبیا برای بیرون راندن نیروهای معمر قذافی از پایتخت تلاش دارند. این هم مشروعی خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 9 تن از نامزدان معترض انتخابات پارسال را امروز با عنوان برنده اعلان کرد. فضل احمد منوی رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت سارنوال عبدالرؤوف عاشق‌الا، احمد خان سمنگانی، گل محمد پهلوان، نثار احمد غوریانی، رحیمه جامی، معلم میرولی، حمیدالله دوخی و محمود خان سلیمان خیل کسانی هستند که قرار است به زودی به ولسی جرگه راه یابند.
بنا به اصولی که در نزد کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد، دلایلش کافی نبود. دلایل به حزبشان سرانجام 9 نفر از نامزد وکلایی که مربوط به 8 ولایت افغانستان است دوباره یا را واجد شرایط دانست.
به گفته آقای معنوی، سیمین بارکزی، آجی رفیق شهیر، محمد طاهر زهیر، عبدالولی نیازی، محمد شاکر کارگر، مسعود خان نورزایی، حبیب الله اندیوال، حاجی عبدالقدیر و ظاهر غنیزاده باید کرسی هایشان را در ولسی جرگه ترک کنند. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان با این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مخالفت خود را ابراز کردند. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. سارنوال ولسوال گرش که ولایت هلمند از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد در خبرنامه دفتر والی هلمند آمده است که محمد عظیم سارنوال گرش صبح امروز این رفتن به سوی دفتر کارش در مقابل خانه‌اش از سوی دو موتورسیکل سوار هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. در خبرنامه گفته شده که حمله کننده ها موفق به فرار شده و تلاش برای جستجو و بازداشت آنها ادامه دارد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید باید برای محاکمه تروریستان یک محکمه خاص ایجاد شود. به گفته این اداره موجودیت برخی مشکلات باعث شده تا افرادی که به اتهام فعالیت‌های تروریستی دستگیر می‌شوند دوباره رها شوند. لطف‌الله مشعل سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت
مشکل قانون است و این قانون وقتی مشکل حل میکنه که محکمه خاص تروریستی مثل که در دوران دکتر نجیب بود برای مجاهدین محکمه خاص مجاهدین در کابل گرفته میشد زود بدار میشد. این تا یک محکمه برای تروریست باشه ولی مجاهدین خوب بر حق بودن، تروریستان ناحق هستند.
این انتقاد از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان در حال مطرح می شود که در این اواخر حملات گروهی و انتحاری از سوی مخالفین مسلح دولت افزایش یافته است. ائتلاف تغییر و امید میگوید که موضع‌گیری نرم حکومت افغانستان در برابر طالبان و عدم ایجاد اصلاحات اساسی در ساختارهای امنیتی کشور باعث افزایش تحرکات مخالفین مسلح و نفوذ طالبان در نهادهای امنیتی کشور شده است. ائتلاف تغییر و امید با پخش یک خبرنامه حملات مخالفین مسلح در پایتخت و ولایت افغانستان را تقبیح کرده است. به گفته این ائتلاف، حکومت افغانستان نباید اجازه دهد که بیش از این مردم قربانی این گونه حوادث شوند. حالا هم در منطقه و جهان، مخالفین حکومت لیبیا برای بیرون راندن نیروهای معمر قذافی از پایتخت تلاش دارند. آنها میگویند که پس از درگیری‌های تقریبا 12 ساعته، بخشی از شهر ترابلس را از کنترل نیروهای دولتی خارج کردند. شاهدان میگویند تیراندازی و راکت پراگنی امروز در پایتخت لیبیا ادامه داشت و نیروهای وفادار به قذافی با مخالفین که تحت حمایت ناتو قرار دارند درگیر شدند. بر اساس گزارش‌ها، قماندان شماره 2 نیروهای حکومت لیبیا امروز کشورش را ترک کرده و به ایتالیا پناهنده شده است. در این حال معمر قذافی در یک نوار که دیشب ثبت شده گفته است که از قدرت کنار نخواهد رفت و مخالفین رژیمش را موشها خطاب کرده است. سیف الاسلام پسر معمر قذافی امروز تعهد کرد که حکومت به هیچ صورت عقب نشینی نخواهد کرد. مسئله تسلیمی و یا بیرق‌های سفید چیزی نیست که کسی درباره آن صحبت کند، زیرا چنین حرف‌ها رد شده است. چنین تصمیم معمر قذافی و یا سیف الاسلام نیست، این تصمیم مردم لیبیا است. معمر قذافی هم در سخنرانیش پیروزی اردوی لیبیا بر مخالفین را مبارک باد گفته است. مخالفین میگویند که حکومت قذافی به پایانش نزدیک شده است. مقامات استخبارات پاکستان میگویند در نتیجه دو حمله شورشیان بالای یکی از مناطق قبایلی دو عسکر این کشور با 3 شورشی کشته و چندین تن دیگر از عساکر امنیتی زخمی شدند. یکی از این حملات صبح امروز در شهر لرها در وزیرستان جنوبی صورت گرفت. حمله دومی در منطقه پاش زیارت در میان وزیرستان شمالی و جنوبی رخ داد. پس از این حمله درگیری میان نیروهای امنیتی و شورشیان صورت گرفت که در نتیجه یک عسکر و 3 شورشی کشته شدند. منطقه قبایلی وزیرستان یکی از پناهگاه‌های مهم شورشیان در آن سوی سرحد افغانستان به حساب می‌آید. در اثر دو انفجار در شمال یمن امروز 11 تن از بزرگان قومی کشته شدند. مقامات امنیتی میگویند این حملات در ولایت ابیان که یکی از پناهگاه‌های شورشیان وابسته به شبکه القاعده است رخ داد. گفته می‌شود که وضعیت امنیتی در این منطقه به دنبال آغاز تظاهرات علیه رژیم علی عبدالله صالح بدتر شده است. لوتسرنوال ایران امروز تایید کرد که دو آمریکایی هر یک به 8 سال زندان محکوم شدند. این دو تن نزدیک به 2 سال پیش در نزدیک سرحد ایران و عراق بازداشت شده بودند. خبرگزاری های دولتی ایران گزارش دادند که شانی بویر و جوش فتال به خاطر دخول غیرقانونی به ایران و همچنان به اتهام جاسوسی به 8 سال حبس محکوم شدند. از عباس جعفری دولت آبادی لوتسرنوال ایران نقل شده که گفته است برای هر دو آمریکایی 20 روز وقت داده شده تا استیناف خود را ارائه کنند. آمریکایی سوم سارا شورت هم قرار است حکم را از سوی محکمه ایران دریافت کند. این خانم آمریکایی یک سال پیش با ضمانت $500,000 رها شد و حالا در ایالت کالیفرنیای آمریکا به سر می‌برد. و خبر آخر این که اعتراض کننده ها امروز در بیرون سفارت اسرائیل در شهر قاهره پایتخت مصر گرد هم آمدند. این تظاهرات به خاطر کشته شدن 5 عسکر مصری توسط نیروهای اسرائیلی صورت گرفت. مصر گفته که سفیرش را به دنبال این اقدام از اسرائیل بیرون میکند. حکومت مصر همچنان امروز از تعهد اسرائیل که از تحقیق مشترک در مورد کشته شدن 5 عسکر مصری خبر داده بود استقبال کرد. اما حکومت مصر گفته که تنها تحقیق کافی نیست. این 5 عسکر زمان کشته شدند که نیروهای اسرائیلی در یک عملیات فرامرزی حمله ای را بالای نیروهای مصری انجام دادند. پیش از این در یک حمله در نزدیک سرحد مصر 8 اسرائیلی کشته شده بودند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:38 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این مجله. با وجود انتقادها و واکنش‌های تند، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تصمیم را که امروز اعلام کرد نهایی و غیر قابل تغییر است.
تصمیم آخرین تصمیم است. من بعد هیچ نهاد دیگری نمیتونی قضیه را دنبال بکنم و همچنان تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای یعنی حکم رئیس جمهوری نهاییه.
عکس العمل ها در همین مورد را هم در همین مجله خبری خواهیم داشت. بر اساس یک قرارداد تازه، افغانستان در آینده خواهد توانست صدها هزار تن نفت را از روسیه وارد کند.
یک محکمه در ایران دو آمریکایی را به 8 سال زندان محکوم کرد. رویدادها در لیبیا را هم دنبال خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در مجله خبری با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما عرض سلام داره. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تصمیمش در مورد سلب صلاحیت 9 وکیل مجلس نهایی و غیر قابل تغییر است. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون امروز در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این تصمیم نهایی جنجال انتخابات را پایان خواهد داد. آقای معنوی از وکلا خواست تا عقلانی بیندشند نه احساساتی. با فضل احمد معنوی مصطفی صدیقی مصاحبه تلفنی کرده.
یادتان هست که زمانی که لوی سرانوالی افغانستان نتایج انتخابات ولسی جرگه پارسال را باطل اعلان کرد، گفته بودین که تغییر در نتایج نهایی انتخابات خواب است و خیال است و محال است و جنون. چه شد کنون؟
همین جملات را به کار بردیم که باطل ساختن انتخابات یا نتایج انتخابات ناممکن است. خوشبختانه که ما به مو اصل استوار تا به امروز هستیم، اما آنچه تغییر از طرف خود کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای لست ابتدایی کمیسیون که اعلان کرده بود، فکر میکنم که مرتبط به بحث آغازینی که ما داشتیم نیست.
خب شما از جمله 62 نفر وکیل معترض که محکمه اختصاصی گفته بود باید وارد ولسی جرگه افغانستان شوند، صرفا 9 نفرشان را وارد مجلس ساختین. یعنی شما ظاهرا نه بر اساس حکم محکمه اختصاصی عمل کردین و نه بر اساس تصمیم اولی خودتان.
جدا ما از آغاز تشکیل محکمه را و همچنان اجزاعاتی را که داشت را غیر قانونی می دانستیم. دلایل خود در وقت زمانش هم ارائه کرده بودیم. بعد از اینکه حکم رئیس جمهوری افغانستان هم اصدار یافتم، ما واضح ساختیم که فقط موضوعاتی که محکمه به او رسیده کرده من حیث شکایت مورد بازنگری قرار می دهیم. اما کسایی که حالا از میان وکلا حذف شدین و تعداد هم که دوباره رای یافتین دقیقا مبتنی بر نتیجه ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات است.
خب امکان تغییر دومی و سومی هم وجود داره یا همی تغییر نهایی است؟ کوتا لطفا
توجه بفرمایید که در حکم رئیس جمهوری افغانستان کاملا صراحت یافته که کمیسیون انتخابات تصمیم نهایی را بگیره، به این معنا که تصمیم آخرین تصمیم است. من بعد هیچ نهاد دیگری نمیتونه قضیه را دنبال بکنه و همچنان تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای یعنی حکم رئیس جمهوری نهاییه.
جناب معنوی این طرف و آن طرف شنیده میشه که گویا شما بر اساس یک معامله با ریاست جمهوری این تصمیم نهایی را گرفتین، تایید میکنین چی از پاسختان؟
درست، معامله به خاطر مردم افغانستان، به خاطر منافع و مصالح عامه مردم افغانستان. کدام معامله شخصی یا مادی یا چیز دیگری که بتونه بالای حق مردم باشه چون چیزی وجود نداره.
ادعای در ولسی جرگه فیصله شما را کودتا علیه دموکراسی عنوان میکنه، جواب شما چیست به اونها؟
ما دیدگاه تمام طرف‌ها را محترم میشماریم، ولی ولسی جرگه افغانستان باید یک موضوع را بفهمن که اگر 8 ماه یا به این معضله ادامه دادن و جز مقابلهشان با محکمه ویژه با بحث انتخابات کار دیگر از پیش بردن افغانستان، اگر چنین واگذار میکردیم تا 5 سال دیگه بحث ادامه پیدا میکرد، ولسی جرگه پس مفهومش یعنی چی؟ ما به خاطر دیگه اصلا ولسی جرگه را از این غایله و معزله نجات داده باشیم، پذیرفتیم که باید با چنین کار اقدام بکنیم. ما امیدوار هستیم که یک مقدار عقلانی تر به این قضیه برخورد بکنیم تا احساساتانه که به نفع خود ما و به نفع کشور ما نیست.
به عنوان آخرین سوال جناب معنوی، چقدر مطمئن هستین که با امی فیصله نهایی جنجال کشالدار ولسی جرگه نهایی شو و به پایانش برسه؟
ما که بازیگری اصلی از این میدان بودیم، باور ما 100% است که دیگه این مسئله پایان پیدا میکنه. ما روحیه جمهوری افغانستان هم دیدم و روحیه عمومی را هم تحت مطالعه و بررسی دارم. ما کار کورکورانه و مبتنی بر احساسات یا با کدام فشار نگرفتیم، بلکه مبتنی بر واقعیت‌های عینی جامعه ما گرفتیم. باور من اینه که 100% قضیه خاتمه می‌باشه به این معضله، چون همه طرف‌ها معتقد و باورمند به این شده که ادامه از این بازی دیگه به نفع هیچ کس نیست.
فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با رادیو آزادی حرف میزد. کمیسیون مستقل انتخابات امروز 9 تن از اعضای ولسی جرگه را سلب صلاحیت کرد و با عوض آنان 9 تن دیگر را به حیث اعضای ولسی جرگه معرفی کرد. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون انتخابات امروز گفت امیدوار است که با این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات اختلافات و جنجال های ایجاد شده بر سر انتخابات پایان داده شود. اما اکنون به نظر می رسد که این فیصله اختلافات تازه تر و جدی تر را به بار آورده است. در داخل ولسی جرگه هم امروز در این مورد بحث های جدی و نظریات مختلف مطرح شد. گروه ائتلاف حمایت از قانون که متشکل از اعضای ولسی جرگه است امروز با این تصمیم کمیسیون انتخابات به شدت ابراز مخالفت کرده و گفت به 9 فردی که تازه از سوی کمیسیون معرفی شدند اجازه ورود به ولسی جرگه را نخواهد داد. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
بانک حکومت افغانستان در مورد فیصله تازه کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز خاموشی اختیار کرده است، اما عکس العمل برخی از اعضای ولسی جرگه مثل شماری از کاندیدان معترض می رساند که این فیصله هم برای پایان دادن بحران موجود سودمند نیست. اعضای ائتلاف حمایت از قانون فیصله کمیسیون مستقل انتخابات را که به اساس آن 9 تن از اعضای ولسی جرگه حق وکالتشان را از دست خواهند داد غیر قانونی می داند. حاجی ظاهر قدیر رئیس این ائتلاف و روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت آنان اجازه نخواهند داد تا یک فرد هم به شکل غیر قانونی وارد ولسی جرگه شود.
ائتلاف د انتخابات و د مستقل کمیسیون
ائتلاف حمایت از قانون این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را غیر قانونی خوانده و تاکید میکنیم که ائتلاف به مبارزات خود ادامه داده و از حقوق مردم دفاع میکند. این ائتلاف در زمینه حاکمیت قانون تلاش میکند و به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا به طور غیر قانونی وارد تالار ولسی جرگه شود.
چه دی تالار تا غیر قانونی دول داخل شی.
اعضای ائتلاف حمایت از قانون در ولسی جرگه همچنان به روز شنبه گفته بودند که اگر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در نتایج انتخابات تغییر بیاورد، راه را برای محاکمه شدنش باز خواهد کرد. از سوی دیگر شماری از وکلا که حق وکالتشان در ولسی جرگه سلب شده، میگویند با این کار کمیسیون مستقل انتخابات به حق آنان ظلم شده است. الحاج رفیق شهیر نماینده مردم هرات در ولسی جرگه یک تن از این وکلا است.
توطئه متواتر روان است به خاطر بی اهمیت ساختن پارلمان، زیر سوال بردن پارلمان و اعضای پارلمان و کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به قانون انتخابات باید اجراءات بکنند. متاسفانه اجراءاتش 100% خلاف قانون انتخابات است و این تیم کمیسیون منتخب انتخابات بزرگترین فاجعه را آفریده بر انتخابات افغانستان. غیر عادلانه و ما در مراجع حقوقی از خود دفاع خواهد کرد.
قبل از این تعداد از کاندیدان معترض که به اساس حکم محکمه اختصاصی برنده اعلان شده بودند، هشدار دادند که هرگاه کوچکترین تغییر در حکم محکمه وارد گردد، سبب گسترش بحران‌های موجود خواهد شد. داود سلطانزایی که به اساس حکم محکمه اختصاصی برنده اعلان شده و نامش در جمع برندگان اعلان شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات وجود ندارد، این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را توهین به محاکم افغانستان می‌داند. در حالی که تاکید بر آن بود تا تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات با اساس فیصله محکمه اختصاصی صورت گیرد، اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که این فیصله را با اساس بررسی هایی که از سوی آن کمیسیون صورت گرفته اعلان کرده و به فیصله محکمه رجوع نکردند. اینکه این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا چه حد مورد تایید رئیس جمهور قرار خواهد گرفت، در واکنشی که احتمالاً اسای مقام‌های ریاست جمهوری در روزهای آینده نسبت به این مسئله صورت می‌گیرد معلوم خواهد شد، اما ریاست جمهوری تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
تلاش کردیم عکس العمل حکومت افغانستان را در این باره بپرسیم، اما دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور حامد کرزی از سخن گفتن در این باره خودداری کرد. محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز مانند دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور نخواست در این باره تبصره کند. همچنان یک مقام سازمان ملل متحد در کابل به رادیو آزادی گفت که فعلا این سازمان حاضر به تبصره کردن درباره نتایج انتخابات نیست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می ده و شما قضاوت بکنین. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته می شنوید. وزیر تجارت و صنایع افغانستان در سفری که به روسیه داشت تفاهم نامه ای را با منظور صادرات مواد نفتی به افغانستان به امضا رساند. انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت به اساس این تفاهم نامه سالانه صدها هزار تن مواد نفتی وارد افغانستان خواهد شد. تفصیل بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید به اساس تفاهم نامه‌ای که با روسیه داشته‌اند سالانه در حدود 500 هزار تن مواد نفتی را از کشور روسیه خریداری خواهند کرد. انوارالحق احدی بعد از سفرش به روسیه به روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت به اساس قراردادی که با 3 شرکت صورت گرفته قرار است این مواد نفتی سالانه توسط تصدی نفتی و کمپانی‌های خصوصی افغانستان خریداری خواهد شد.
در پرنسیب ما به موافقه رسیدیم که تا حدود 500 هزار تن مواد نفتی میتونیم سالانه از روسیه ما وارد کنیم. در قسمت فرمول قیمت به موافقه رسیدیم، فرمول قیمت ثابت بر اونا هم واره نمی کنه و اصلا نمی خواهیم که می کار کنن که قیمت ثابت داشته باشه و بر ما هم فایده نمی کنه. موافقه مایی بود که هر قیمت بین المللی که باشه که او را ما روزانه پیدا کرده می دانیم.
آقای احدی افزود فعلا از روسیه 10,000 تن تیل دیزل را خریداری کرده که در آینده نزدیک به افغانستان خواهد رسید. این تفاهم نامه در حال صورت میگیرد که در این اواخر مردم افغانستان از نایه کمبود مواد نفتی شکایت دارند. به گفته افغان‌ها این مشکل سبب بلند رفتن نرخ‌ها در بازارهای افغانستان نیز شده است، اما وزیر تجارت و صنایع امیدوار است که با عملی شدن این قرارداد حکومت افغانستان نظارت شفاف بر سکتور خصوصی داشته باشد و زمینه برای بلند رفتن تیل مساعد نشود.
بر اساس موافقتنامه بعد از این ما می‌فهمیم که کدام مقدار مواد نفتی ما از طرف روسیه میآید، با کدام قیمت خریده می‌شود و مصرف ترانسپورتش چیست و تقسیم اوقات رسیدنش از کدام قرار خواهد بود، که از لحاظ پالیسی باز برای ما مهم است که اگر ما به این نتیجه برسیم که رقابت آزاد یک قیمتای خوبی را تولید نکرده در بازار، در اون صورت باز ما میتونیم که قیمتها را مشخص بسازیم.
به اساس گزارش های وزارت تجارت و صنایع افغانستان، این کشور هر سال در حدود 3 میلیون تن مواد نفتی در بخش نظامی و ملکی ضرورت دارند که مقدار زیاد آن از کشورهای ایران، ترکمنستان و کشورهای خلیج به افغانستان وارد می شود. این در حالی است که نرخ مواد نفتی در افغانستان همواره در سطح بلند قرار می گیرد که باعث مشکلات زیاد می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از خبرنگاران شبکه تلویزیونی الجزیره و رسانه‌های مختلف افغانستان طی گرد همایی از نیروهای اسرائیل خواستند تا رئیس تلویزیون الجزیره در کابل را رها کنند. این خبرنگاران که امروز در دفتر تلویزیون الجزیره در کابل گرد هم آمده بودند، با جدیت خواهان رهایی سامر علاوی از بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها سامر علاوی رئیس تلویزیون الجزیره در کابل 4 هفته پیش در مرز میان فلسطین و اردن از سوی نیروهای اسرائیلی دستگیر شد. تفصیل بیشتر از فرشته ندا از کابل.
تعداد از خبرنگاران رسانه‌های افغانستان و تلویزیون الجزیره در کابل اتهام وارد شده بر رئیس تلویزیون الجزیره در افغانستان را به شدت رد نموده‌اند. بر اساس گزارش‌ها سامر علاوی 4 هفته قبل زمان برگشت از فلسطین به افغانستان در مرز میان فلسطین و اردن از سوی استخبارات اسرائیل به اتهام داشتن روابط با گروه حماس بازداشت گردید. محمد صدیق فراموش، مسئول اداری تلویزیون الجزیره در کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای علاوی هیچ ارتباط با حماس نداشته و فقط یک ژورنالیست عادی بود. آقای فراموش در ادامه صحبت‌هایش گفت
صرف متهم بساتن که شما یکی از اعضای عضو حماس هستین، خود وظیفه کاریشون در افغانستان که ایشون صحبت کردن، سوال کردن و بازداشت کردن، ریز به خاطر که هیچ کدام رابطی نداشتن با فلسطین. خواست ما از برادران ژورنالیست خود متقاضا کردیم یا امرای ما یک وقفه احتجاجی را به حکومت اسرائیل که بدون کدام قید و شرط سامر علاوی را رها کنن، به خاطر کدام اتهامی که سر از او شده اتهام شخصی بوده، به ارتباط وظیفه کدامش نبوده و
به گفته آقای فراموش سامر علاوی که تبعه فلسطین است، از 24 سال بدین سو دور از فلسطین در هندوستان، پاکستان و افغانستان به حیث ژورنالیست وظیفه اجرا کرده است. صدیق فراموش همچنان گفت آقای علاوی پیش از این در تلویزیون العربیه و تلویزیون الاخبار عربستان سعودی کار می نمود. در همین حال شماره از خبرنگاران رسانه های مختلف که بر روز یک شنبه در یک اجتماع گرد هم آمده بودند، از توقیف رئیس تلویزیون الجزیره ابراز نگرانی نموده، گفتند اسرائیل باید آقای علاوی را به زودترین فرصت رها نماید تا خبرنگاران بتوانند در سراسر جهان آزادانه در بخش اطلاع رسانی به مردم کار نمایند.
خبرنگار همیشه قربانی توطئه ها و دسایس نهادهای مختلف میشه و اتهامات مختلف دستگیر میشه، که یکی از این اشخاص هم آقای سامر علوی است که از سوی سربازای اسرائیلی به اتهام همکاری با حزب الله لبنان دستگیر شده. ما خودم به صفت خبرنگار این موضوع را رد میکنم که لبنان حزب الله لبنان همکاری داشته. ما از اسرائیل میخواهیم جدا که آقای علوی را هر چه زودتر آزاد کنه تا خبرنگار در سراسر جهان بتونه به وظیفه که اطلاع رسانی است رسیدگی کنه.
در جهان خبرنگاران همیشه قربانی توطئه ها و دسایس مختلف بوده و به اتهامات گوناگون دستگیر و حتی کشته می شوند. این در حالی است که در مناطق ناامن افغانستان نیز خبرنگاران با مشکلات جدی امنیتی و حتی تهدیدها نیز دچار هستند.
و از رویدادهای منطقه و جهان، بعد از آن که یک محکمه در ایران دو آمریکایی را به جرم جاسوسی به 8 سال زندان محکوم کرد، وکیل مدافع آنها میگوید موکلانش استیناف طلب خواهند شد. حکم محکمه ایران در مورد این دو آمریکایی متهم به جاسوسی خانواده‌های آنها را که در فکر رهاییشان بودند ناامید ساخت. این دو آمریکایی در حال حاضر 2 سال حبس را در زندان خوفناک تهران سپری کردند. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارش دارد که فشردهان را از مقیم نائب میشنوید.
شان بایر و جوش فیتل در سال 2009 میلادی در نزدیکی سرحد میان ایران و عراق دستگیر شدند، جایی که آنها میگویند مصروف کوهنوردی بودند. بایر و فیتل دو آمریکایی به اتهام داخل شدن غیر قانونی به ایران و جاسوسی مجرم شناخته شدند. این اتهام احتمال دارد که روابط ایران و آمریکا را تیره تر سازد. مسعود شریفی وکیل مدافع این دو آمریکایی با آژانس خبری رویترز گفت ما برای استیناف 20 روز دیگر وقت داریم و من از همه امکانات خود برای لغو این حکم تلاش خواهم کرد. من معتقد بودم و هنوز هم هستم که آنها بیگناه هستند و من هیچ گونه اسنادی را ندیدم که نشان دهند آنها مجرمند. شان بایر 28 ساله و جوش فیتل 29 ساله در زندان ایوین تهران در یک سلول زندگی می کنند. این دو آمریکایی در یک محکمه در عقب درهای بسته که در 31 ماه جولای پایان یافت ادعای براءت کردند. بایر و فیتل در جولای سال 2009 میلادی در نزدیکی سرحد ایران با عراق همراه با دوست دختر بایر به نام سارا شوردر دستگیر شدند. سارا شوردر 32 سال دارد و در بدل $500,000 در سپتامبر سال گذشته رها و به کالیفرنیا آمریکا برگشت. او در همانجا برای رهایی دو دوست دیگرش تلاش می کند. عباس جعفری دولت آبادی لوی سارنوال تهران برای تایید این خبر در یک کنفرانس خبری گفت تا کنون در مورد سارا شوردر کدام فیصله صورت نگرفته است که جهت محاکمه دوباره به ایران فراخوانده شود. قبل از این مقامات و رسانه‌های ایرانی تبادله این دو آمریکایی را با زندانیان ایرانی در آمریکا تقاضا کرده بود که در آن وقت توسط هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا رد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و در ادامه رویدادهای جهان، از رویدادها در لیبیا میشنویم. به اساس گزارش‌های تازه، نیروهای مخالف رژیم معمر قذافی در نزدیکی طرابلس و حتی در داخل طرابلس بعض نقاط را در کنترل خود درآوردند. سلطان محمد سرور رویدادها در لیبیا را از نزدیک تعقیب کرده و همین لحظه در استودیو با ما هست. تازه‌ترین خبرها را از وی می‌پرسیم. سلطان، تازه‌ترین خبرها در لیبیا چه هست؟ آیا نیروهای مخالف رژیم معمر قذافی تا چه حد نزدیک شدن به طرابلس و چقدر تضعیف ساختن حکومت به رهبری معمر قذافی را؟
به نظر می رسد که جنگ لیبیا بعد از 6 ماه به مرحله فیصله کن خود داخل شده. بعد از اینکه انقلابیون لیبیا در چند روز اخیر به سوی طرابلس از استقامت شرق و غرب پیشروی داشتند. شب گذشته گروه های مسلح انقلابیون در داخل طرابلس قیام کردند و گزارش های اخیر میگه که چندین منطقه طرابلس به تصرف خود در آوردند و در جنگی که امروز صورت گرفته در داخل طرابلس 10 نفر از قوای طرفدار معمر القذافی کشته و اسیر شده اند. البته انقلابیون لیبیا مورد حمایت ناتو هستند و ناتو هم گزارش های اخیر گفت که مقر معمر القذافی را در طرابلس بمباران کردند. در حال است که سخنگوی رژیم قذافی چند ساعت پیش به خبرنگارا گفت و اظهاراتش از طریق تلویزیون نشر شد، او خواهان آتش بس فوری شد و خواستار حل مسالمت آمیز هم گردید.
اخیرا در صحبتهایی که معمر قذافی داشته خیلی مطمئن به نظر می رسد و شکلی که یعنی هنوز هم در کنترل هست و می تواند کنترل لیبیا را در دست داشته باشه. این موضوع چقدر واقعی است؟ آیا واقعا نیروهای قذافی هنوز هم نیروی عزیز دارند که در این جنگ برنده شوند؟
به نظر تحلیلگران فکر میکنم که نیروهای ناتو مراکز قماندانی و کنترل قوای قذافی را داخل طرابلس بمباران کرده و قوای قذافی فعلا در شکل پراگنده به سر میبرند. اگرچه خود قذافی و سخنگویانش خود مطمئن نشان میتند، اما فکر میکنم وضعیت نیروهای او از هم نیروهایش از هم پاشیدند.
با تشکر سلطان محمد سرور و رسیدیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم با شما خواهیم بود. چشم برایتان هستیم. با رادیو آزادی باشید.